ازادي راډیو ایوی بلی یو ساته خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو په یو سات کې تاسو ته راپور نه خبريږي او په دوهم نیمای کې به د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام اوري خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټول ګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبری آژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو ښوونکی و. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستاني پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستاني خبري سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دې ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند د موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دیني عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همداراز د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي. قدر من اوریدونکو نن پنجشنبه ده د 1440 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 18 سره برابر ده. را سره اوسئ وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبریږي. و باوری چې د طالبانو حکومت هغه راپورونه ردوي چې گنه ده برطانوی زواکونو ده افغان همکارانو ده نمونو طرف شاکی دورست طالبان ده هغو کسانو لطون کوی چه نمونه پا ده لست که راغلی دی.
هیچ وقت هم پر پخوانه اکلونو ندی نوستی و نه هم چوک لدی عمل سارل کیجی. ده ایش بیر کسانو ده نمله ده افشاکی دورست ده اوی ده سارو تاکیب راپورنی سپریجی و غلط دی.
پر جوران کرخه ده طالبانو او پاکستانی زواکونو ترمینز ده یوی بلی نخط راپور را رسیدلی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي کمیسیون په خپله اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لپاره دوه برابر زیاتې پیسې په پام کې نیولې دي. او په یو بل راپور کې به واورئ چې ایموجی پر ټولنیزو شبکو د انسانانو ترمنځ د خبرو یوه نوې او عصري بڼه ده. نن یې ورځ ده.
یو پلار وفات شو نو دا به د دې په ځای چې ورته د خفګان ایموجی ورولېږي نو اشتباه هم نه د خندا ایموجی ورولېږله. نو بیا په دوو کې خفګان راغلی او تر ډېر وخته پورې دوی خفه ول.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د بهروز د لری په تخنیکی لارخونه تاسو وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته برتنوی د ټلګراف رسپانې د یو شمیر طالبانو په حواله راپور ورکړی چې د برتنوی ځواکونو د افغان همکارانو د نمونو تر افشا کې دورسته دوی په دوامدار ډول د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه په دې لیست کې راغلي دي. راپور کې د طالبانو د سرچینو په حواله راغلی چې د دې کسانو د لټون لپاره هڅې په وروستیو کې ګړندې شوې دي او دوی ان خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. مخکې برتنوي رسنیو راپور ورکړی وو وروسته له دې چې د دې هیواد له ځواکونو سره د افغان همکارانو لیست په 2022 کال کې په ناڅاپي ډول افشا شو، برتانیا په پټه زرګونه دا کسان هغې هیواد ته ولېږدول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپلو افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلې چې کوندې د طالبانو یا هغو کسانو ته ولوېږي چې دوی ووزني. برېټانوي ورځپاڼې دیلی ټلګراف د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې د 2022 کال د فبروري راهیسې له کله چې د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه او وزلي دي. دیلی ټلګراف د جولای په 14 خپل دې خپور کړي راپور کې ویلي که څه هم مشخصه نه ده چې آیا دا 200 وزل شوي کسان د برېټانیا د حکومت لخوا د افشا شویو نږدې 19,000 کسانو په نوملړ کې شامل وو که نه، ځکه په ټکو یې د برېټانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړې. ټلګراف زیاته کړې چې د طالبانو دوو چارواکو دغې ورځپاڼې ته ویلي چې دې ډلې د انټرنټ له لارې په افغانستان کې د 19,000 پخوانیو برېټانوي افغان متحدینو لیست ته لاسرسی موندلی او د هغوی د نیولو لپاره یې یوه ډله ګمارلې ده. ټلګراف لیکلي چې یرموک شپېته د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یونټ دې لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسؤلیت لري، هغه خبره چې د طالبانو حکومت یې ازادي راډیو سره خبرو کې ردوي. د دلی ټلګراف راپور کې راغلي چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلي دي چې دوی یې د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نومونه او عکسونه خپاره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قوماندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل پخوانی پوځي افسر، په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي او تخار کې د پولیسو پخوانی قومندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل شویو افغان پوځیانو خپاره شوې په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قایم دی چې کورنۍ ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ځانګړو ځواکونو لخوا لخوا وزل سوای دی. د محمد قاسم قایم چې د 2022 کال د اپریل په 18 وزل سو، یو ورور یې نور عالم قایم چې له افغانستانه بهر دی، ازادي رادیو ته وویل:
برادر مرا، شبکه حقانی، ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان، که مکتوبی که شهید کردن، شهادتش انتقال دادن به شفاخانه، فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځانګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی هغه مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق له مخې زما ورور شهید کړ. ما سره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجي صاحب شهید کړ او بیا یې انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې، د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اختر راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دی وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ، خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د ډیلی ټلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي عفو ته ژمندی.
هیڅ وکم پر پخوانی کلونو نه دي نوستي او نه هم څوک له دې عمل سره کیږي. د یو شمېر کسانو د نوملا د افشاکېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپور نه خپرېږي. دا ناسم او غلط دي. استخباراتي اړتیا نه لري چې دغه کسان سوار له مخه وتافه سوې ده وڅاري. د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي په دفاع وزارت، داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات شته. موږ ضرورت نه لرو د برتانویانو لخوا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکزیو کسانو ایداوي او د ډیلی ټلګراف راپور رات او د دوی د مشر لخواي د عمومي عفو فرمان ته پرجمنتي اټینګار وکړ. ډیلی ټلګراف ورسپانې سي شنبه د جولای په 15مه په راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې دغه کسانو لټون په ورستیو کې چټک سوي او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نوې ښودل سوي ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برېټانیا سره همکاري کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 9000 پخواني برېټانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخواني محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. هغه د چهارشنبه په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15مه یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې یې د نږدې 9000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته ولیدلي وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تم او وزل سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بشري حقوقو ایرانی ټولنه هنګاو وي. د ایران استخباراتو د تایبات په سرحد کې افغان محصله سارا ګوهری نیولې او نامعلوم ځای ته یې بیولې ده. په ناروی کې د دې خپلواک بنسټ د مشرتابه پلاوی غړي جیلا مستاجر ازادي راډیو ته ویل د موضوع له هغه څیړنې سره تړاو لري چې سارا ګوهری غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په دې سرحدي سیمه کې ترسره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د ایران په تهران پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې د افغان محصلې سارا ګوهری نیول د ایران د هدفمند سیاست یوه برخه ده چې غواړي په دې توګه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه غږونه غلي او خپلواک روایتونه وځپي. په ناروې کې د دې خپلواک ایراني بنسټ د مشرتابه پلاوي غړی جیلا مستاجر چهارشنبه د جولای په 14مه ازادي راډیو ته وویل دا موضوع هغې څیړنې سره تړاو لري چې سارا ګوهری غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې په تایبات سرحد کې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې قضیې سربیره دوی ته له ایرانه د افغان کډوالو د خپل سرو نیولو ګڼ راپورونه رسیدلي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا وایي دا سلسله نه د افغان کډوالو د پلان شوې ځپنې موضوع ده څو ښکاره نه شي چې ایران په څومره وحشه دا کډوال په غیر قانوني توګه او په پراخ تاوتریخوالي سره افغانستان ته شړي او کوم جنایتونه په سرحدونو او کمپونو کې چې د دوی د موقتي ساتنې لپاره جوړ شوي ترسره کیږي. اغلی مستاجر همداراز ګلنسا په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د ندرک کیدو خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته خو د هنګاو څیړنې په اړه دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې د جولای 14 نیټه د هنګاو سازمان لخوا خپره شوې راغلي چې سارا ګوهري چې 29 کلنه ده د جولای په 6 د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول شوې او د هغې د کورنۍ هڅې د ساتنې ځای او وضعیت په اړه یې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې سارا ګوهري تر نیول کېدو مخکې پر خپل انستاګرام لیکلي وو چې غواړي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یوه خپلواکه څیړنه وکړي او د موخې لپاره تایبات ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو تر اوسه د سارا ګوهري د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دې محصلې نیونه په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بنسټونه وایي افغان کډوال په ایران کې له پراخو حکومتي فشارونو او د خلکو له ناوړه چلند کړیږي. یو شمیر افغانان چې تازه له ایرانه شړل شوي وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې په کمپونو کې سخت وهل شوي او سپک شوي دي. د دوی له ډلې یو هم پاینده دی چې تازه له تهران ایستل شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
ټول بدن مشین دی. یو ایرانی سرتیری زما په لاس خوله ولګوله. ما ته یې وویل زه باید ستا غوښې په خپلو غاښونو وشکوم. خدای شاید دی دا اوس مې هم لاس زخم دی. ډیر خلک ځوروي کله چې خبرې کوي. بې درېغه په ډنډې در باندې وار کوي. نه وایي چې مړ به شي. په کم کې زموږ یو کس خدای شاید دی زما د سترګو په وړاندې د وهلو له امله مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR هم ویلي هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستانه شوي د نیونې پر مهال ترې نقدې پیسې او وسایل اخیستل شوي او په توقیف خونو کې له بد چلند سره مخ شوي دي. یاد ادارې د افغانانو د شړلو لړۍ بې ساري بللې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. اروپای کمیسیون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست لپاره 2 برابر زیاتې پیسې په پام کې نیولې دي. که څه هم د بودیجې پر سر بحثونه تر اوسه بشپړ شوي نه دي خو داسې ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلونکي هیوادونه د بودیجې ډېرېدو ته چندان لیواله نه دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د راتلونکي اوږدمهاله بودیجې لپاره خپل طرحه وړاندې کړې ده چې دا تر اوسه لویه بودیجه بلل کیږي. شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالر. په دې طرحه کې د اوکراین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندې شوی دی. خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14 شوی یوازې د یوې اوږدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو 2 کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي. د اروپایي اتحادیې ټول 20 غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابرې شي باید دا طرحه تصویب کړي. تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر 2 نیمایي پورې چې معمولا پکې سختي او وروستۍ شیبې خبرې اترې کیږي تصویب شي. نو د دې تمنه شته چې بودیجه به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیونه یورو پاتې شي. یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به هم دومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسیون د جولای په 14 وړاندیز وکړ. د بودیجې د لویې برخې برابرون کې چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني، هالند او سویډن د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري. د کمیسیون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالي کال د بودیجې په پرتله 6.5 میلیارد یورو یا 2.5 میلیارد ډالر زیاته ده. په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو زیاتېدونکو مالي کسرونو او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي. دا نظر چې اروپایي ټولنې دې خپل خزانه پراخه کړي شاید مخالفو ګوندونو لپاره ښه تبلیغاتي وسیله وي تر څو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکړي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپایي کمیسون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجه دومره په غړو هیوادونو تکیه ونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لویو شرکتونو مالیه دې لوړه شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري. له خبرونو ورآخوا
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په ننګرهار ولایت کې یو شمیر سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو د دې ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښته سره کړې ده. دغو سرچینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د نښتې له تیرو دریو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي او که څه هم اوس درېدلې خو داسې اندېښنې شته چې بیا به پیل شي او شدت به ومومي. طالبانو تر اوسه پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول سوي له تیرو دریو ورځو راهیسې په وقفه یي ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په شپږویشتمه د غرمې له 12 بجو وروسته درېدلې خو دوی یې د بیا پایل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپورسي ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې راپور کې خپورسي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د طالبانو او پاکستان حکومت د دې نښتو په اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان سید طایب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دې نښتو د جزئیاتو په اړه وپوښتو خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده. د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی. دا نښتې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته پر سفر دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفر موخه په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې ګډون کول دي چې تمرکز یې په سیاسي او اقتصادي همکارۍ د سیمه ییز ثبات ډاډمن کول او د ازبکستان افغانستان پاکستان د ریل پټلۍ پروژې لپاره د ګډو امکاناتو د مطالعاتو لپاره د چوکاټ تړون لاسلیک کول دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسېدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي. د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچا ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه. د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکي وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه. دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي. د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچالو او پوځي پوستو جوړول بلل سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوامه
مال میټول میدار بدر رسې له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راځي نو زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدار او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو را سره وسید خبرونه په پاتې برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي خو اوس ورځو یو ورستی راپور ته ایموجی د انسانانو ترمنځ د مفاهمه یو نوې او عصري بڼه ده د نه هېدې احساساتو افکارو او حالاتو څرګندونه کوي او د نننی ډیجیټلی ژوند مهمه برخه ګرځېدلې ده ایموجی په ټولنیزو رسنیو د ګرځنه ټلیفونونو په پیغامونو او برېښنالیکونو کې پر رسمي او غیر رسمي اړیکو کې کارول کیږي افغانان هم پر ټولنیزو شبکو په پراخ ډول ګټه ترې اخلي خو کله ناکله ورنه ناسمه استفاده هم کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي نن د جولای 18 د ایموجی نړیواله ورځ ده په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور ته
ایموجی سره لدې چې د احساساتو افکارو او حالاتو څرګندونه کوي د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي په ځانګړي ډول د ګرځنده تلیفونونو له لارې او ټولنیزو رسنیو کې خو په برېښنالیکونو کې هم ان پر رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي یو افغان کارون کیه مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په 1999 کې د جفان د خلکو نه د شاهکارو راپورته شوې دي بیا یو جاپانی عالم شیکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اوش پته دونه ایموجیګان جوړ کړل په 2000 کال کې ورو ورو باندې پرمختګ وکړل رنگا شول کولی شول ورپکې انیمیشن او د غشاون ورپکې راغلل بل اخر تر دې پورې چې په 2010 کال کې انډراید او آیفون دا وینډوز او مایکروسافت دا خپل سافټویرونه خپل ټول افون او خپل ټول سیستمونه ته اٹکل
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو لمخې جاپانی عالم شیګا تاکا کوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجی منظم کړې د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ایموجیانو په تیرو شپږویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي انزورګره ساره سیدی بیا ایموجیانې تصویري ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډیر رول درلودلی شي اغلی سیدی دغه شان زیاتوي چې ایموجیانې د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري
در قسمت بیان شخصیت
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه او اشخاص کولای شي له ایموجیانو نه د خو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا رامنځته کولو په برخه کې استفاده وکړي
په مخاطب
شان استفاده کنن افغانان په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې لې موچیان او په پرخ ډول کټ اخلي خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي د کابل اوسیدونکو احمد شاه د ناسمې کارونې یو کیسه کوي
یو تجربه د زموږ ملګرو ترمنځ چې یو پلار وفات شو نو دا به د دې په ځای چې یو څه خپګان موجي ورولېږي نو اشتباه نه د خندا موجي ورولېږله نو به په دې کې خپګان راغلی او تر ډېر وخت په دوی خفه وست
د یادونې ده چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولې د بیرغونو د برخې په موچیانو کې شامل دی د جنترې په موچی بیا د جولای 18 لیکل شوې هغه نیټه چې نن ورځ سره سمون خوري دا نیټه له همدې عمله د نړۍ په ډېرې هیوادونو کې دی موچی د نړیوالې ورځې په توګه هم منځل کیږي خدای منځنه چې له 2014 راهیسې دود شوی کوم رسمي بڼه نه لري
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاسل سلامه زمو مشکل دا دی په کابل کې چې میاشي ونی میاش مخکې به بار بیل راته ان یو میاش پاس یې ونی بشپا زراته 200 روپے به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي 1200 روپے بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دیږي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سابیره د برق بیلونه دومره زیات راځي نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شوه کور سګي او دا جدن په دغه موضوع کې هغه به خپل کم همکاران چې دي دي کم کارکونکو چې دي سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زما د هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې دي باید په دوغو ماجورو ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي دپاره د خدای. دا مسلمانان چې دي تباه او بربادي، نو په دې باندې د هر چا سخله څیز چې دا بیچارهګان ښاغلي دي ماجر د ماښام ګوله نه لري. نو زما د دغو ورونو سره پوښتنه ده، باید د دوو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رپس پیڅلی نامه سلامونه او نیکه هیله مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوسته شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس، دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي، د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس. د هغه صلیبی جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوې وي، یعنی تر 1500 نه زیات صلیبی جګړې هغه مر رامنځته شوې وي. د همدغه صلیبی جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شو، چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډیره مرسته وکړه. د شار اوسیدونکو ته بروژوا ویل، او چې د خپل بروژوا د شاري اوسیدونکو په معنا د شاري ژوند رامنځته شو. شار چې د پلورنې او پیرودنی مرکز و، د څوسخه ګټه اخستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهم او اړین څه همدغه پیسې وي. په لومړی کې د شر پراختیا وظیفه په ساحلي څنډو کې و، مګر وروسته بیا په ټولو اروپا کې شاري پراختیا رامنځته شو، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و، چې بیا وروسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شو او د شهرونو پراختیا زیاته شو. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و، هغه هم کمزورې شو. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکو هم زیات سول. لرغونی روم د شهري ژوندون څخه په ګټه اخیستنې باندې شهري ژوند ته قوانین او لارې غوره کړلې، چې د اروپایانو د نوي ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفولې. پاچاهانو د ګڼ شمېر سرتیرو په ګمارل سره، یعنی ډېر زیات سرتیري وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکر ورڅخه جوړ کړي، چې بیا د وسلو په ځنګړې توګه د توپ جوړولې شروع وکړه. په پایله کې بیا پاچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، د همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه بنیاد اسول، یعنی نور هم هغه پوځي ځواک ته اړتیا نه درلوده. په خپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکره جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه دوی بنیاد اسول. د پاچاهانو ځواکمنېدل د دې لامل وګرځېد چې د کلیسا په چاره کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پاچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځته راغلل. د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم په رامي سره تر سره سول. هیڅ اوسنۍ اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالاتو کې دی. مخکې هغه مهال داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډالو اشراف پښتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن شوی و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې، چې د جګړو پایلې ډیره ورانی او ویجاړې وي. ځکه دغه جګړو سل کال دوام کوي، یعنی سل کال دغه جګړې همداسې ادامه درلوده چې سل کال وروسته به دغه جګړې آرامه سوله او په پایله کې فرانسویان د ژندارک په نامه د یوې جنی پاتون په پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړي او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزې هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزي حکومت د راتلو لپاره یو ډېر لوی او مهم ګام و. د بلقان په شبه جزیره کې د بینزانس حکومت څخه وروسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونتوانید چې په پښو ودریږي او په واقعي د تل لپاره د لاسه ورکې د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافانو او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال، یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او ښاري ژوند د لارې څخه د ډېرو شتمنو د ډېر شتمنۍ خاوندان سول، خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزي حکومت د شتون څخه بې برخې و، یعنی په دغه وخت کې به داسې د په دغه سیمه کې یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. راځو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته، دا چې په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول و. د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړي و. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهم اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. وروسته له دې چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې، د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې تر څو په انسان او د په عقل باندې زیات باور وکړي، یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپل انسان باندې زیات شو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه و، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس ټول باسواده کلیسایان نه و. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانتا او پترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و، چا بورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډېر مینوال پیدا کړه همدغه طبیعي علوم. د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی او دغه موضوع دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلې. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه آسیا الویدی څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې. او د لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه، یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل. نو د لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په حق له د دې ترڅنګ د آرام اوقیانوس په حق له خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په اخري کلونو کې د مدیترانه په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنۍ د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېره زیات شوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه وهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د مدیترانه د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیول سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د مدیترانه په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځ سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګري هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د دوی د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه ډیر لیري واقعه و. یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړي و د هغه برعکس، دغه نقطه ډیر لیري موقعیت درلوده، چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د برتلومو دیاس په دې باندې وتواني دي چې افریقا د وچی د افریقا وچی د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغ امیدنیک په نامه یادېدله، او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه د یو توانې دي چې تیر سي. او دغه کشف ډیر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانې دي د افریقا د وچ څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته د ځان ورسوي، او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه د تیر سي، چې دا په دغه دوره کې یو ډیر مهم کشف و. ورسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېد چې د هند ټول اوقیانوس باندې اوقیانوس پلی کړي، او همدارنګه د هند، اندونیزیا، د فارس خلیج له لارې څخه لارې پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو ورسته، بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلیا او ختیځو سواحل ته ځانونه ورسول، چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډیر مهم ګام و چې دی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوار اجدا، چې د امریکا لوی وچه سره ول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره د هند ته رسیدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیس لور ته سمندري سفر کوي، او دوی لار نه پیدا کوي، او د لیرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و، چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبی سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستوف کولم او د هغه ملګری د سو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و، د همغه ستونزو د زغملو څخه ورسته، بیا په 1400 دنیوي کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستوف کولم بیا په دې خیال و چې د هندستان یو جزیرې ته رسیدلی دی، یعنی د فکر کوي چې د هندستان یو جزیرې ته دی رسیدلی دی، او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړه، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان و، چې بیا د هسپانیا ته برت راوګرځې دي، او د یو ځل د تیر تجربه په درلودل سره دی په اساني سره وکولای سوې چې نوې سمه ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندستان ته رسیدلې دي، او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور و. چې بیا د کریستوف کولم څخه ورسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لار کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی و یا هلته چې دی رسېدلې دي هغه هند نه دي، بلکې هغه یو نوې وچه ده، او دغه وچه بیا ورسته د په نامه، یعنی د امریکا په نامه ونومول سو. نو همدا دی دا غلوی وچه لومړی د کریستوف کولم په واسطه کشف شي، مګر د کریستوف کولم بیا په دې باور دي چې دا د هندي و برخه ده، چې بیا د هغه څخه ورسته کوم نور ګرځندویان چې هلته زیده غو د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي، دی بیا وایي چې د هند نه دی، دا یو بالکل نوې لوی وچه ده، چې بیا هم دغه لوی وچه د په نامه باندې نومول کیږي. نو درنوز د کوم کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، چې موږ او تاسو اروپا د اروپا د رنسانس دورې په حق لوول، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهیدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی او ورڅخه ګټه به مو اخیستې. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، شو وخت ولري شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نو نیکی هیله میومنی درنو سکونکو هیله دا چیرو غو جوړ بیا ستو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او از موږ او استاد سي د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمرنې موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول منځ راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلوه د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، تر څنګه موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرو دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 92% خلک بیا د ایسوی دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک یې ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او تر څنګ 92% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. یعنی مخکې دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا شو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلونو واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1328 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیل پورې ورسېدل، تر هغه سیمه پورې، یعنی د فرانسې تر سیل پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1300 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک لودي. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی، دا چې 14مې لوی د دوی پاچا وو، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځ ولاړې پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګه ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د نو کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقلی رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کړي یا هغه د منځ یوسي او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټه د منځ تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره لدی د فرانسې دولت د اوسپونو د کرشي د اوسپونو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایی کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه چونه کوي. او فرانسې به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنی ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله، د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لا سره راوړل، د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم حال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لا سره راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتړول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منون کړي. او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو انګلند ولایت دی، بل یو ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره لدی چې په دغه څو لسیزو کې ولسی حاکمیت د ولسی جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمی، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری، یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویه، د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومتونه صدرول، تر څنګه د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسینونو قبلول یا ردول، ول سجر غزندول، د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایی او ملکی دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګه د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران، او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکیت خاصه ټاکل کیږي. د هغو وظایف چې په نننه انګلستان کې ملکه لري
او د دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دی. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده چې 495 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو دپاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنې په دغه هیواد کې ولسي جرګه دپاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپلې دندې سرته رسولی سي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 500 کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشرافو جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي، هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګ نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه مو د انګلستان د شاهي نظام په حقله هم پوهیدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څه ډول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګه کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې استه او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ورسره مل پاتې شوی اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1 1.